آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14 د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي، پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کیدای شي، ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولای شي. د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په پېښور کې د مشهد راډیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایم. یادونه کوم چې له اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یو برخه یې له تاسو سره د خبرونې په ترڅ کې شریک کړو. ورځو په سر کې خپل خبریال فرهاد شینواری ته په پېښور کې. شینواری صاحب، ستړي مشي که اوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړئ، وروسته به بیا میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاوخوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړ چې تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده، دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع وکړم چې په خیبر ضلع کې په دوو ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده. وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم شلمان علاقه ده، دې ځای نه یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځای نه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانې استعمال کا. وقفې سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زه به دا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع دا دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلی دي، چې شلمان علاقه د لالپوري ولسوالۍ او مامندرې سره لګیدلی، او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زدخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او په هغوی باندې په هغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګیدلې ده. نو په تیرو خواوشه اتو ورځو کې موږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانې استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویاره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده، د لنډ کوتل میچنې نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوځ په خپله ولکه کې اخیستې ده. اولته کې چې کوم دی لویه توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې، دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دې طرف ته چې کومې ګولۍ دي افغانستان لوري نه راغلي، تر اوسه پورې پکې خواوشا درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرښې ته څیرمه، او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرښې ته څیرمه دي، مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلي دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غوند پوخ لنټر یا کې سورای کړی، لوی سورای پکې شوی، یو اوان راغلی او هغه توغندي چې کوم دی سورای پکې کړی.
ملکی مرګ ژوبلې په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوب له معلومات هم رسنوي سره شریک سوي، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوب لپاره داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کومې دعوی راځي، او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې په هغه کې د تقریبا چې دی د دعوو مطابق په تیرو اتو ورځو کې دوی چې موږ په افغانستان کې چې کوم طالبان دي، افغان طالبان، او دا غوی شمیره چې کوم دی دا څه خو شه داوی دوی داسې کشي څلورو سوو نم پورته شوې ده. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي دا غې پاړه باندې دا سې ښکارا نظر لیا لوی شمیره دوی تر اوسه پورې نه ده جاری کړی. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ، مومند، خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سي ځواک ځنې کسان لګېدلي دي په مرمیو باندې هم، او مرګ ژوب له هم ورته اوښتې ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یاره دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله، کور ودان شینواره صاحب دې خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تیره شپه په کوچلاخ کې د اف سي ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده، او دوی ادعا کړي چې لزګونه کسانو ته یې مرجوب راوړلې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شینواره صاحب، دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرجوب راوړلو ادعا لري، خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی، او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسې، نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب، تاسو د شنوار صاحب خبري واوریدل، کله زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو، ځکه وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو، لوړاند نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو، مرستې له افغانستان سره کم شولې، له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله، د بیکاری کچه زیاته وه. اوس چې دغه سیاسي وضعیت راغلی، له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وته دی، یو خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوې دي، د افغانستان د خلک اقتصادي وضعیت پر اتلونکو څو ورځو څو نه یو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي؟ څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنگونه ختم شي، ځکه چې دغه جنگونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده، او دا دنیاوالو ته وښيي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي، دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې، هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي، دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته، او د هغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو، او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله، او د پاکستان د خوا نه به همدا دغسې ضروري شیان به راتلل، لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې، داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه، او بیا ورپسې دغه ده د ورځی کېږي چې جنگ ده، او ډېر خونړی جنگ ده، او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلال آباد شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان سیاسري، او ډېر خلک بې ځایه هم شول. نو معلومدار د یوې خوانه روژه وه، د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل، او دا جنګونه، او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک ته کوشش کړي خلک په اندېښنه کې دي سره د دې چې لله الحمد تر اوسه پورې بازارونه ډک دي تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري سایکولوژیکل خلک تجار سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي ځکه چې د نور هم نرخونه جګېږي یو نوی احتکار رامنځته کوي دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده اما د جنګ چاره نشته ده جنګ ده او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو درېو نورو ګاونډیانو سره لارې لري خو د اغېزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلابات و کندار و تر پکتیا و تر دی طول پوری ورسیگی دانو یک تو مشکل خبره ده نو طبعا قیمتون الوار شویلی او خلک هم پتشویش کدی نو الله که خیر کی
کور ودان دو دیال سب سلامت و سی داکتر سی مختار تاسو هم ستری مشی سه فکر کوئی جگره ولی دوم رو غزیده آیا سر که هم توقع هم دا سی وازه که پخواه هم تقریبا چو زره ده افغانستان و پاکستان نختی رامنځته سوی شخړې سوی دي چې تر ډیره په پامغه سرحدي سیمو متمرکزه و اما دا ځل فکر کوم خبره وګدا شوله او لباده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیز پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورستر بل زیاتیږي
سلام علیکم تاسو زما غږ لرئ
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني
دې مننه تاسو دوباره سلام تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلې په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کی او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي او افغانستان کې ګوا کې داسې ترهګر ګروپونه شته چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته او د پاکستان لپاره ګواښته او غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی او لبل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی حقیقت دا دی چې دا جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغان او تپل شوی افغانان خلک کلچ ته په جغرافیا حمله کوي کور ورانوي جماعت ورانوي ماشوم وژني مشران وژني د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي خلک په خپل د جګړې متن ترازی خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی دغه تر حمایت ودری کی په لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړې ده د ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادی ستراتیژیک په هکله تغییر راوړي افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخلت ونه کړي پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي هماس چې افغانان دې ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانه افغانان نه بمباروي او کچېری دغه سناریو تکراریږي زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري د افغانستان ملت به د شاد دريږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافي نه به دفاع کوي
بله ډاکټر صاحب دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله دا سې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا په ایران باندې جګړه پیلېږي دا څومره واقعیت لري تاسو دغه حالات څېړئ آیا پلان شوی یا همغږی شوی کارو پاکستان ته ویل سی و چې تاسو برید وکړي چې سیمه نارامه شي بیا په ایران باندې برید کیږي کنه؟ فکر کوي دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همحاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ او هلته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او دا پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کړي، د افغانستان اوسنی واکمن نور هم ضعیف کړي او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه د هغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. غوره لاره به دا وي چې د دغه ستراتیژي په هکله افغانان یو خپله ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو، ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته مونږ ته دا وایي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی چې دلته ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریز ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسې. د دواړو لوري استازي موږ سره نه ست، البته د دواړو لورو اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي په اول برید کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده، هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لکه تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. ملمنو را سره وشي موږ اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لنډې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خلک کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ اوراد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلي وایي دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله شیرزی لیکلي دي وایي د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلي وایي بس ما نظر داده چې کلاکه وعده ترې واخلي چې آینده کې باید ا داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دا وایي چې چیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه اجمنه واخیستل سي. ډېرې نورې تبصری هم راغلي دي، کوروسته وخت پاته شو بیلولو کنه مغه پښتو فیسبوک پانه کې به پاتې کوریدونکو غوړي حالت خپل تبصری کتلای شي. شینوار سي مخکل دي چې خپل اوریدونکو ته ورشو د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څورازو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغه جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډی کوتل کې، په نورو شاو خواسیمو کې، په پېښور کې، آیا همداسې د پولیسو خپل چاپی پر زیاتی کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې دا پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دی، غوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډیر په خوف کې دي، ډیر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوي دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالاتو سره مخ دي. یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوارلس فارن اکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورت او ویزا نو دی ونسی به سارله عدالتونو ته وړاندې کا، بیا د وکیلانو فیسونه لګي، بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورت کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تلی، نه راتلی شي، نه دې مخې تلی شي. نو چې دا خلک یو ونیول، مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته، په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپوټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه په خبر تر رسیدلې وي، لیا په لارو کې وي، هغه ودرول شوې دي، هغه اوس ځان له مشکل سره مخ دي چې هغه سره ما خبر وشو په کې ځنې کډو سره نو غوي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایا باندې رانیولې وو. موږ سره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وي چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره د سامانونو او کډې. نو موږ به مثال په تور دو لکه روپۍ کرایا درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس دوی باندې ورځې زیاتې شوې، اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایا وړي په لارو کې، مطلب روژم ده، د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلاره ولاړې دي، په هغې کې کډوال هم دي، سامانونه هم دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي او څه نا څه بندوبست کا، خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی، مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي، پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و، اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینه سي. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې، ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې موږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی، او زموږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بیا سنا د افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي، یا د چا چې کډي بار دی هغه هم بند شوی کور ودان شینواره سه. د خواته موږ راپور نه درلود چې د پوله د خواته تورخم شاو خو کې او دغه سي د پوله وګدو کې سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د غنند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی، ویل دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ ته دغلته وریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی، د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشي، ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم سال جوړ بخیر
کور مو ودان تاسو را تخپل نوم واخلې کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي
نو مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو دی ولسوالۍ
خ محمد امان خان دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو التولسونه باندې څه غیس کړی دی تاسو خوګیانو کې اوسېږي شاو خوبه د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو ستریخصوي وي څه وای یا ولسونه د جګړې په کومولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي
خو دا خو جګړه خو افغانان تقریبا د تلويخ 15 کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي جګړه خو موږ نه غواړو جګړه خو په موږ باندې د پاکستان د خوانه تقریبا د منګال ته و میلیونه ماجر پراتی دي هغه ټول موږ په نظر کې نیولې دي او جنگ نه غواړو خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوانه تحمل شو نو د دې به بیا د خیر په خپل وسیتوان سره مقاومت کوو او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ اعظم او په ملاتړ باندې ولاړو بل خبره د غسل حج کیږي د پاکستان پښتانه دغه یو حرکت وکي او چې شاو کې دغه خوانه چې شلاره پکې پیدا کیږي
نو تاسو وای چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې خکیل دي هلته مصروف دي د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ورسونه سره غږ پورته کی
او او مونږه جرګې لرو پښتانه مونږه جرګې لرو په جرګو باندې مونږه غټي غټي مسائل حل کولې شو او دا جنگ سره چې موږ دې طرفه ډیر احتیاط کیږي موږ ډیر احتیاط دی پاکستان دی پښتنو سره کوو پاکستان پښتانه دی منګرونه دي او دې موږ سره تقریبا سالویخ کال دی موږ ملما پالنه کړی دا اوس کوم کار دی موږ سره روان دی دا دی پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کوم ښه پالیسی لرلې نو پاکستان به دې موږ دې دنیا دی مسلمانانو دا یو مشر وو او خو په ښه پالیسی لرلې منګ بداوه کولای چې منګ اټمی بم لرو دغه بم به منګ مشترک بم وو خدای چې خپاري شنه لري او دغه ته خبرې راوړه سوالي دغه مپالنه چې منګ کوم لرله یم د چې تم ته وکړو د پاکستان منګ نه لرله کله وچ شو
bale یو بل ورسته پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخخه کو راځو خپل ملمنو ته موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی په کوناړ او د سرحدي نورو سیمو کې په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی آیا په بازارونو کې په بایو کې څه توپیر تر سرګو کیږي یا خو پروزا کې مجموعه د توکو بایل وړيږي اما اوس چې د پاکستان لارې باندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي اما خامخا جګړه به اغیز کوي بازارونو کې د عام خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی
جګړې خو اتمی بدبختی لري جګړو سره نرخونه لوړیږي جګړو سره دربدری ده چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي او د شډیر د نرخونو د خوانه او کډوالي به سره مست شوي توپونه د پاکستان د خوانه راوړيږي او لسونه به ځانمن شوي جنگ خو خې پایلې نه لري او نرخونه په بازارونو شکر دی ان شاء الله د سې ډیر هغه نه لرو په نیمګړتیا وی ډیر نه لرو
کور مو ودان امان الله خان له خوګیانو نه سلامت او سې چې د ازادۍ په صفو کې خبرونه کوي
محمد امان له خوګیانو
او محمد امان له خوګیانو نه کور ودان سلامت او سې ډیر مننه دودیال سپ تاسو د غوریدون کې خبري واوري د کڅ هم دا محل مطلب د ویدادې پټي سر دی کنه نو د جګړې پایل دی اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا 2.3 پیتونه پرون تر 15 یو پورې ډالر پورته شو کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بای باندې اغیز کوي د لارو بندوالۍ بل عامل دی آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي ځکه چې چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندېږي د کوم ترانزیت چې کیږي د ایران لارې چابهار او د غراز بندر عباس لارې نه او د ایران کوم واردات چې کیږي افغانستان ته یا صادرات کیږي افغانستان ته که دغه بندېږي پاکستان لارې هم بندې وي د منځنۍ اسیا بازارونه څومره د ډاډ ور دي څومره د اطمینان ور دي آیا د قحطۍ ویرشته ځکه داسې ګنګوسې دي چې که دا لارې بندېږي نو افغانستان کې بدنه یواز دا چې قیمتي بلکې قحطۍ عادتو کو نشټوالې برامنسته کی
خدای دې نه کوي د قحطۍ امکان
ان شاء الله نشته ځکه چې جامې تیر ده او پسرلی را روان ده پسرلی معمولا افغانان پټو ته وزي باغونو ته وزي او څه امید پیدا کیږي قحطی بنی اما قیمتي بشي دغه د ایران سره ولو ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي په داسې حالت کې نه راځي ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادرېږي نو هغوی صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لله الحمد ډک دي کوم خاص د قحطي علایم نشته دي د شمال همسایګان به تر خپلې وسې پورې تجارت جاري ساتی او هغه زمونږ د دې دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډیر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زمونږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډیر ښه چلند درلودې او زمونږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واورېده امانجان خوګرنی څومره په اخلاص سره وویلې چې مونږ دغه د سرحد دوو خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس مونږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانه مونږ سره و هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خوا ته د سرحد دې خوا ته نه بلکې آخوا ته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چارسده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خوا ته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچ په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده او دلته هم بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوې چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه همدغسې کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې را شي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوم یې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبره او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسېږي دلته د مونږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان آرام نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغسې یو څه اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زمونږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دا یې پې وران کړل آخر پاکستان دي دوی ته شهباز ویلې نه هېڅ هغه د ورسره جنګ یې شروع کړ نو د ټولو خواوو نه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور د ملکي تلفات ونه لرو او خدای دې نه کړي چې قحطي او قیمتي د دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس او توان نه لري امان جان وویل چې موږ دا څلوېښت پنځوس کاله جنګ تېر کړ رښتیا وایي یوازې دا اته ورځې نه دي دا د پنځوس کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسئ استاد محترم تازه خبر دادی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا له ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبري کړي د ماليزيا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه خوډلې او ویلي دي چې د غستونز او د شخړې بعد د خبراترو لارې هواري شي دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمه هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی خو تر اوسه عملی پایله نه د ورکړې مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان روسي حتی ایران له جګړې مخکې او د سیمینورو هیوادونو ویلی و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ښاغلی مختار، ولې دغه هڅې تر اوسه عملي شوي نه دي؟ دوربند غوښتنې کیږي، دغه د تازه د مالیزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو لارې دا ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي، دریمګړي به دوی سره کینی، ځکه په آسان خپل منځو کې او بل ته نه ورکی، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کیږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کیږي، دوی من حیث د یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیې پالیسي د افغانستان په حق نه لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډیر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق مشخص لا تر اوسه نه دی. د ملیزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړي، پاکستان پر افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جماعتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنی چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د پاغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولې تر وزارت دفاع همدا وایي چې موږ د افغانستان ورانو او د افغانستان نظام بدلو، رژیم بدلو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو پر خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولې او بیا په یو زنجیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال دی چې دا خلک دلته 40-50 کاله دلته ژوند کړي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د لپاره دی چې تر څو نظام نور هم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي او اساسي غوښتنې ته چې دا دي چې زموږ په امورو کې مداخلت مکه وي پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق لکار کې موږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري، دا زموږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډیر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړل. اب افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ، افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا به جنگ د طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ د دو ملتونو دی، د دو خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې پای ټکی ورته کیږي. او کچیر پاکستان صلح ته حاضری کی افغانان قطعا نغواړي هیڅ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو، په دې معنی کې هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو او دغه ملت جنگیدلی، دغه ملت دغه آدرس نه ځپول شوی، دغه ملت دغه آدرس نه تهدید شوی، تاخیر شوی، ژبنی موضوع من تراوړی، اختلافاتو ته لمن وهلی، په موږ کې ډلې روزلی، اوس چې کوم شرایط سره موږ مخامخ یو، هغه دا دی چې من هیڅ یو ملت د پردی یرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یووالی حفظ.
کور ودان سلامت او سی ال ګروس سبب یا پدې تام شو بحث به سر راټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بل اخره څنګه کولای شو چې د جګړې دغه ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مختکیږي ولسونه څه کولای شي، جرګې څه کولای شي، قومونه څه کولای شي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دا اوریدونکو سره خبره کو بیا نو بحث سر ورور راټولو. استړی مشه د ازادې په صفو کې خبرونه وري
بخیر خیرت ته زه په خپل ور سره د صدر رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. مېلم تام زما نظر په دې حق له دار کم دی، د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم يرغلونه پر افغانستان کړی په اوس کې کوکې دا فقط نه دی، په څو څو واره د افغانستان حکومت ځخ پر کړی دی څلور سره اره خبرې د سولې د لارې عمر سره حل کړي. نو کدا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي، دا د دوی په ګټه نه دی، موږ د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی. او کدا هم دې بریدو ته ادامه ورکړي تاسو در باندې نه دی، د افغانستان خلک مجبور شي بیا کار څونه لوی قدرت کې هر څوک برید پر وکړي دا هغو جواب دی خامخا لري. هغه په دې معنی تاسو ښه در باندې بل که امریکا يرغل کړی دی، که روسان کړی دی، که بلچا کړی دی، دا هغه جواب د ملتور کړی دی. کنن پاکستان نظامیان دا یو فکر کوي چې افغانستان کمزوري دی، افغانستان نه دی کمزوري، ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي. هغه کفه په هر لحاظ وی چې مشر امیر راس پر وکی دلته ولس نظامی دی اندسته بیا دی خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس په کې ولیدل. نو زما دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مدا غږ دی، پر پښتنو مدا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ، تاسو خپل ځان ته کار وکړئ، پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسونو دا هغه تاسو در معلوم دي. نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کړئ، سره ورخلاص کړئ چې پر افغانانو باندې
دا زور مکوي. کور ودان سلامت او سیډیر مننه چې اړیکمونی ولا او خپل نظر مر سره شریک راځي ورورو با سره راټول کو. شنواره سی باول تاسو درزو آیا سیاسي په لور تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخر په نګدي ورځو کې پای مومي چې خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نخې نخانی خار کړی چې بل اخر به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي او کنه لا هم د جګړې د پات رسیدو خکارا څرک نشته په واقعیت کې سره واندی په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښخ په غاړه لري.
د غتیر او اتور زونه چې د درنه جګړه شروع شوي د دې خبره ده په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي مشران دي او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري. خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دي فعالان دي، دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې باید دغه جګړه ودرول شي، دواړو خواو ولسونو ته تاوان دی، یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی. اوس چې دغه جګړه زیاته شوه یا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع و هغه د دوړخیز تجارت و هغه بالکل شاته لاړه. موضوع تو کې ادی نه ټوله مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزیت فریډم بند دی او ور سره کوم دی د پاکستان ایکسپورت او امپورت چې دا په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوي. دا تجارت به روان و، په سلګونه ګاډي به د پاکستان نه افغانستان ته اوختل، مالونه به وړل او بیا به هغې غاډې نه راتلل، او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی، او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی، او دغه جګړه چې ده دې نه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواوشا په تورخم باندې صرف د پاکستان نه 800 لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې د هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که موږ ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي یا د ګاډو کاروبارو که دې ته موږ وګورو، او موږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو، او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور لبې په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دي که اقتصادی دي، او بس دې ټولو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. خو دستي تور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه راغلي چې
مننه شینواره صاحب، رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر ور پام کېږي نه. له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړه لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنواره سپ تاسو سره مخه کو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپلو میلمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی سي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادیخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخوا ته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش ته هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي، دا منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله راخپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دي د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږدېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهارو تر هلمندو تر ننګرهارو تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقار او دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي. داسې کورنۍ شته ده لله الحمد چې څه نا څه لري، وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي، او دغه راکټونه او مرمیو ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ دا ختم شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم، مختار صاحب ساسو ته پای خبري هم اورو، هلي امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته، او حلار څه کې د لشي ولسونه څه کولای سي، او شاوخوا هیوادونه چې مونږه د محل ساري د وضعیت نګدي ګوري دوی څه کولای سي پلان وکړي؟
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د ته آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان له آدرسه یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسي او بنیادی غوښتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومتونو نه دا دی چې یو ستره لویا تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپلو حملو ته ادامه ورکوي او د صلح ګدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي، د افغانستان ملت په درنو سترګو نه کتلی، خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي، په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي، جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه غوښتنه دا ده چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي چې افغانستان د هیڅ ترهګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېیلې سیاست باور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوی تبلیغات کوي، دغه ته به پاکستان د پای ټکی کیږي. بس
کور ودان. ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. په پېښور کې د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
ظالمہ گر زمان اور داستا پا عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا خپل اصلیت کڑلو خکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
مکہ ونورا یارانا جڑ گیا مکہ ونورا